افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورید د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې کابل به پر سبا سربیره د غراز د شنبې په ورځ هم د یوې لویې غونډې کوربه وي. دا غونډې د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام جوړیږي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی به ناجیه صفي ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې کابل د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره د خپلو لزګونو کارکونکو د ګوښه کېدو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو ښوونځي لزګون زده کوونکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو لوړپوړو چارواکو استازي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
دا ناسته د افغانستان لپاره یوه ډیره مهمه حیاتي ناسته ده. 500 زیات نږدې و 500 هیوادو څخه بیلابیل استازي په دې کې ګډون کوي. او په دې کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو په اړه خبرې کیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې هغه ژمنې څیړل کیږي چې په توکیو او لندن کنفرانسونو کې مرسته کوونکو هیوادونو افغانستان او برعکس افغانستان نړیوالې ټولنې ته ورکړې وي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لزګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کیږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکونکي له دندو لرې شوي دي. خدا ایسا ادارې ګوښه شو کارکوونکو ویلي چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله له دندو لرې شوي دي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو ښوونځي لزګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 50 مسموم شوي زده کوونکي انتقال شوی او احتمال شته چې د مسموم شو نجونو تعداد نور هم زیات شي. د ازادي راډیو د خبریال په نقل قول یاد نجونې په ټولګي کې د ګازو د بوی له امله مسموم شوي وي او روغتون ته انتقال شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په اورمر پایان کلی کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو له یو کور ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال وژل شو او نور د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیسو وروسته له یاده کوره د هوان ګولۍ او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پولیسو مشر چارواکي میا سعید وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې وسلوال سختدریزي وو او که جنایتکاران. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځه شینجنګ سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. په همدې حال کې د امریکا یوې بې پلوټو الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد سوي او ځایي خلکو ویلي، الوتکې په دته خیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان سوي دي. د امریکا بې پیلوټو الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو دولس ځله حملې کړې دي. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 18 ترکي کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال نومان تر کورتملوس نن وویل چې دوی د عراق د کورنیو چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکي شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پیښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی یې وتښتول. د نښتو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ترکیه په دې وروستیو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د عراق په شمال کې هوایي بریدونه پیل کړل او امریکا ته یې اجازه ورکړه چې پر داعش د بمباریو لپاره د دې هیواد هوایي اډې وکاروي. تیر کال 46 ترکی وګړي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له خوا په موسل ښار کې نیول سوي وو او درې میاشتې وروسته پرته له کومه ضرره راخوشي سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوې ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سینهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. ده وویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوالو اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پانګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. قزاقستان او چین د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریز موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چین په طبیعي زیرمو غني قزاقستان د تیلو او ګاز او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نوي سوداګریز موافقې له پیکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک سوي دي. نظربایف ویلي چین ته د ده اوسنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ سوي شپږ مرکزونه پرون کار پیل کړ. دا له هغه وروسته چې ناټو د روسیې څخه نوی امنیتي خطر حس کړ. ناټو د اروپا په لویدیځ کې خپل رول زیات کړی تر څو د احتمالي یرغلګرو مخه ونیسي او خپلو متحدانو ته د اوکراین د جګړې په رڼا کې اطمینان ورکړي، چېرته چې په روسیه اعتراضونه کېږي چې کریمیا یې له اوکراینه جلا کړه او په دغه هیواد کې د روسیې پلو جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل به پر سبا سربیره د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه په مشخصو برخو کې زموږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي چې دا د نړیوالو سره شریکېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تر اوسه د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي تحصیلي محسسې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه محسسې په زورواکانو پورې تړلې دي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
په پاکستان کې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگتن د فشارونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز اوري چې د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په و نیم کال بند محکوم کړی ده. د مخکښ ښځو په اونیز پروګرام کې یوه بله د کندهار د ښځو چارو رئیس در پیژنو.
موږ ګرن حوزوی ته اماده کړی وو، هغه مځکه موږ ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمې کړله، آباد یې کړله، هم یې وکرله.
د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د انساني کرامت موضوع څېړلې ده.
انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل ګفتار او یا رفتار سره د انسان
ازادي راډیو اوري. کابل به سبا او دغه راز راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیز ځواب ورکوونکي د یوې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. د مالیې وزارت وایي د لوړ پوړو چارواکو په دغه غونډه کې چې د سام اس او ام په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي. نور تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د مرسته کوونکو لسګونو هیوادونو استازي به راتلونکې اونۍ په کابل کې له افغانستان سره د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړیتوبونو لکه امنیت، ښه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کیږي او په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د مرستو ژمنې تازه کوي. ښاغلی عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسایل داسې یاد کړل.
ټول هغه ملي مسایل چې افغانستان پورې مربوطېږي، که هغه خصوصي سکتور ده، که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د امنیت په برخه کې ده، یا په نورو مواردو کې، یا میثاق شهروندی مسله هم ده، په دغو مواردو که بحث صورت نیسی او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت، د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کیږي.
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت له مخې جوړیږي. د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې وه چې پکې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. دغه راز د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په ډسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې یوه غونډه جوړه شوه. په دواړو غونډو کې پر دې ټینګار وشو چې د مرستې به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکول کېږي. نړیوال افغانستان څخه په ځانګړې توګه د شی حکومتداري له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو د ساتلو او یو لړ نورو برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د مالیې وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې موږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکیږي، او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره چې اساسي تعهد دی. د افغانستان سره سلور میلیارد ډالر مرسته ده، کلنۍ مرسته. البته
شغلی جلانی وایي راتلونکي غونډه له دې امله هم مهمه بلل کېږي چې پکې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي. کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی. دوی وایي افغان حکومت باید کوشش وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي، کنه نو د تیرې نږدې یو نیمې لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره یو شرط په دې هیواد کې د اداري فساد له منځه وړل ایښی دی. دا هغه پدیده ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره ورځ د شنبې په ورځ په کابل کې راپور تکړه. اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه وویل اداري فساد ښایي له جګړې وروسته د افغان ولس د ځورېدو او ستونزو دوهم ستر لامل وي. کابل چاپی خبرونه هم دې موضوع ته انکتنه کړی ده. اسدالله لودین ته بغښ شو.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تفسیرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي چې په فساد ککړ چارواکي به له دندې لرې کړي. خو د لیکوال په نظر په ولسمشر عمده انتقاد دا دی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دیني علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په ارادې پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړپوړو چارواکو پیل او داسې ونه شي چې واړه مفسدین زنداني او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د له منځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو په رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک یې ورکړی چې اجازه مه ورکوئ چې وسلوال مخالفین آزاد شوې سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوې او نیول شوې سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
ازادي راډیو اوري. نن په ګردیز کې زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حالې لسمې د ازادي راډیو د خبریال د اوتپان پر رپورټ کې
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ وانه ورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مادهیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مهال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا یې د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بې بنسټه ستنې یا کاواک ستنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې، قومي مشران، علما ټول په همغږي سره به مظاهره کوي، لارو ته براوسي او لوی لارې بندې تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني، که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو سربیره د غرازلوی خارونو کې د اف ام په 1350 سپه هم صفه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي تحصیلي مؤسسې تر اوسه په هیواد کې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه تحصیلي مؤسسې هم په زورواکانو پورې تړلې دي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کمال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته شکایت هم کړی خو تر اوسه دغه مؤسسې نه دي تړل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون د دې مسلې پخلی کوي او وایي تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدید توګه وڅېړي. تفصیلي د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي مؤسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کمال ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې د دغو مؤسسو نوم وانخیست، خو ویل چې په اړه یې دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال ده.
ښاغلي کمال، د دغه مؤسسو شمېر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 56 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوا هم د یو شمېر داسې پوهنتونونو یادونه کړې وه چې ویل کېدل د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کېږي. د وزارت څه موده وړاندې وویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 30 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي مؤسسې موجود دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به یې په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دوی په واقعیت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره یې سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتللو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یاغیګري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو. و موږ غوښتل په دې اړه د عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنی شمېر د 12 ټولګیو تر فارغانو 100 چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې امله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړې خواري به یې په اوبو لاهو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی، ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو او ناامنیو شاهدې وي بې ځایه شوې دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرسته ونشي ډېر نشي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په اړه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې قوچي، کوبۍ، کانم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمغچي، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو لا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې.
هیڅ زندگی نه دره پاتې ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم رشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې چې نه دي پاتې
وزت روزانه بس جنگیا پلوه خلک دی دی پلوه د دې خلکو د لاسه موږ د ستنګي چې کور سره را پاتې دي بس ورو غوله ګډ وړي دا غلطه پراتی و خرای باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت يم وای مړې سو خرم مړ سو ایا دې سپې مې مړ سو هیڅ خپل په داسې عالم څوک په بحث سره نه کوي کور مې وارد بل چا په کور کې پروت يم وروره خپل بسم الله الرحمن الرحیم قران درته خورم چې د بل کوټو کې پروت يم اتل سفره نن خور يم زړه دا کم ځای کوم زه کوم خواته لرم څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د تازه مهاجر شوو کورونو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال په کې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتشرچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتیپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت نا وخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور از جبید
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصطفیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د روانې مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. افغان ولسمشر تېره ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته وویل چې له فساد سره د مبارزې په خاطر سراسري جهاد ته اړتیا ده او عالمان، دیني عالمان هم باید د دغې پدیدې په له منځه وړلو کې خپل رول ولوبوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد استانگزای د لوګر د شمزار لسیمې څخه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک د لدندو لري کړي. که په فساد اخته کسان لدندو لري نه کړي، فکر نه کوم چې اداري فساد له منځه ولاړ شي. له نورستان ولایت نه بیا مولوي انقلابي په خپل پیغام کې لیکلي چې که اوسنی حکومت اداري فساد لمنځه یو نسی، دا به د افغانانو لپاره یو ستره نیکمرغي وي او د نړیوالو اعتماد به هم پر افغانستان بیرته پیاوړی شي. شفیع جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه بیا د ملي وحدت مشرانو ته پیغام لري او وایي چې افغانان به نور ستاسو په وعدو ونه غولیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي دي چې د حقاني شبکې اصلي مرکز په پاکستان کې دی او رهبري یې هم پاکستان کوي. لطاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې له لارې پیغامونه رالیږئ. موږ هرومرو درته په پروګرامونو کې خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایې ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې یو بله مخکښه ښځه در پیژنو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د انساني کرامت موضوع څېړلې ده. خو اوس ملالی بشیر بیا هم سړیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرټکې به ترې واورو.
ټاکل شوی په راتلونکې اونۍ کې کابل د سام په نوم د یوه نړیوال کانفرنس شاهد وي. په دې غونډه کې به له 500 څخه د ډیرو نړیوالو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا آیسا د خپلو لسګونو کارکوونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. بیا هم په هرات ولایت کې د یوه ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسمومې سوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال وویل چې د ضرب عضب په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي شول. د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول سوي دي. قزاقستان او چین د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریز موافقه لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ سویو شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
لا ساده ریډیو نمو دا نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان بانک مسولین وایي چې دا ټول بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا ساده ریډیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونې اجازه ورنه کړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د ښاغلي صدیقی په وینا چې د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولی شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه ځون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال ځون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمي نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرنس ته وویل چې په دغه ځون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلي قاسمي د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوي دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون و 3 لکه کیلوګرامو ته رسېده. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6,000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.60 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ، د سعودي یو ریال 14.80 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 18.40 افغانۍ او زر پاکستانی کالداری بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړې بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولی شئ وګورئ. ازادي راډیو هر ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او لویو ښارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړې ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخه کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنګټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقاني شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستاني چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړي دي. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په پاکستان کې د حقاني شبکې ډېر ځپلې او فعالیت مخه نیولې ده، او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقاني شبکې اچول شوي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناکه بولي. واشنګټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقاني ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال راډیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقاني شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قمندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پې لګول شوي دي. حقاني شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دیوی چې د وروستیو کې افغان حکومت په دا سال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې یې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقاني وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
که هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره دا ښکاری چې دا هیله به عملی نشي. که طالبان د آی اس آی تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوز او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړې او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي، نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل ستراتیژیکي ګټې پرې نګري.
اتحادی مرستندویه پنګې هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي، بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا ترهګر به زی راځي.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شوو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو رپورټونو د غچ اخیستو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په هکله لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجې په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی، وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان بی حرمتی وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بی حرمتی ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیسه محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کوي، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ورته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار رو سنیش که نه با چه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وو باندې بس کړو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي رامي صاحب د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی
دموږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسید پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی یعنې د دې لپاره موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمځواکه کمزوری انسان دی نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه رازو موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلان دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار دا دی چې هغه سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی سره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوم دی یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوازې باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي د هغو سره مرسته وسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد او وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
مخکخی خزی
د
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیا سکسی وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو ښځو په پروګرام کې آغلی اسکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلا په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه 150 تنو ښځو ته د کار مجتمعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کرشنل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بیسواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي؟ دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید ودې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ دی چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو. او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ سي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروف اوسي. تر څنګ یې نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي، هغه ښځو چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغه ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بېکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې وي، نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو نمایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې کې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی، نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوو میاشتو درې میاشتو پروژې د 15 ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه، بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی. که چېرې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته به د هغه څخه دوی په خپله وکولی سي تولید وکړي، وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي. ولې دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکړه ولسوالۍ او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي، مریضان یې دته په پاکستان څخه راوالد کړي وي، هغه هفته بعد ټول یا مړي سوي وي یا خرڅ سوي وي چې د دوی په درنه خوړل. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ته ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بس ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. دوی د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په بخش کې خو بېخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغو ډېری جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره چې مخامخ دي نن ورځ به نه وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د 160 تنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب ډنډ دامان په دوی کې دېش دېش شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظري څلور میاشتې عملي د دې لپاره اجرا شوله او په اخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد ورته ورکول شوه ترڅو دوی وکولی شي دغه مواد له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي او دېش څنګه په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښوزو هغه مځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښوزو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډېر هم وه دوی ته توضیح شول ورکول شول
تاسو چې وروسته دغه ښځې په لوسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې باندې څخه تحقیق کوو په دې خاطر باندې چې اوس دې باندې به دا شیان دي کرمیان دي به اوس موسم دي چې دوی وچی او کله کشته دي کال بخارا ده که بنډي بانجان دي دا به اوس دې باندې خپله دوی وچی دې پروسس په موږ لیدل نه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بورواستو بیا په اوس موږ گزارش ورکړو چې دا د استفاده ترې کړی دي کنه کړی
د کندهار د شزو د چارو رئیس رقیه سکزی څخه په مننې چې زموږ د خبريال صادق رښتینی پښتنو ته ځوابونه ورکړل
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په